صحافی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوری. السلام علیکم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن یې د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویمه ورځ دې غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ دې په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستو لپاره په افغانستان کې پانګونه وکړي. هغه داسې مال دا څرګندونې کوي چې طالبان نړیوالو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونې تورن کړي دي. وړاندې په خپرونه کې د موضوع تفصیل درکو. د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې طالبان پورې به کور عملیات ترسره کړي دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې مرشوب لا وشتې ده. طالبان وایي چې درې تنه مخالفان مو په دې کور کې وژلي او څلور تنه مو ټپیان کړي دي. د عملیات د دوشنبه مازدیګر ترسره شول. د عملیاتو پر مهال د طالبان په وینا په دې کور کې ښځې او ماشومان هم وو. تیره میاشت هم په همدې څلورمه ناحیه کې طالبانو عملیات کړي وو او هغه وخت یې د داعش د پنځو تنو د وژلو ادعا کړې وه. ایتالیا د درې سو افغان کډوالو لپاره بشري دهلیز پرانیست او د دې ډلې افغانانو لومړی جوپه پرون روم ته ورسېده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا بشري دهلیز د حکومت، مدني ټولنو، خیریه مؤسسو او نړیوالو سازمانونو لخوا تنظیم شوی دی. په بیان کې راغلي چې د دې اقدام هدف له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هغو افغانانو ته چې په خپل هیواد کې تر تعقیب لاندې دي په ایتالیا کې د باعزت او امن ژوند برابرول دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي نه تنه افغانان پرون له تهرانه په یو الوتکه کې روم ته ورسېدل او تمه ده چې نور 200 کسان به د چهارشنبه پر ورځ له اسلام آباد څخه هلته ورسي شي. د ایتالوي چارواکو په وینا تمه ده چې د دې کډوالو دریمه جوپه به د پنځشنبه پر ورځ له تهرانه روم ته انتقال شي. بریتانیا نن وویل چې د دې هیڅ نقشه نشته چې د تور سمندر کې پر غاړه پروت د اودیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسي د تیر شنبه پر ورځ باندې برید وکړ د اوکران و جنگي کشتي او د کشتیو ست توغندي زیرمه شوی وو. دا د کرملین له هغه ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلي وو د میزایلو په دغه برید کې د اوکران یو جنگي کشتي او پوځي تاسیسات په نقشه کړی وو. د خبرید یو ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیا، اوکراین، ملګري ملتونه او ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه وې موافقې ته رسېدلي وو. د دغې موافقې په ترلاسه کېدو سره دا هیلې زیات شوي دي چې ښایي په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکراین له جګړې سره یې بیې ډېرې اوچتې شوي پای ته ورسېږي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا وړمه ورځ د میزایلو د دغه برید پخلی کړی و خو ادعا یې وکړه چې دوی په دغه برید کې د اوکراین پوځي تاسیسات او د دې هیواد د سمندري پوځ د ګسمې یوې بیړۍ له منځه وړي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د تاشکند په نړیواله غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو. د همدې کانفرنس په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو یاسر احمدزی نظر اخیستی.
کامل آمادگی سره طالبان نه دی ورغلی سره لدې چې د موضوع هغه اصلي برخه د افغانستان موضوع ده.
د کندهار په جګړه ځپلې په جوی ولسوالۍ کې په شخصي لګښت یو شوانیز مرکز جوړ شوی.
زمانو سوناده یو کاری صاحب ته ولاړ دی، یو معلم صاحب دی، سبقان ته وایي زه ډېره خوشحاله یم.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویمه ورځ د غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ د په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستو لپاره پانګونه وکړي. هغه داسې مال دا څرګندونې کوي چې طالبان تورن دي چې له نړۍ سره د ښه تعامل پر ځای ځان خوشې پالیسي غوره کړې او تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د یوه ټول ګډونه حکومت د جوړېدو لپاره وړاندیز شوي شرایط ته نه دي منلي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم په تاشکند کې د جوړ شوي کانفرانس دویم ورځ پیل شوې. د غونډې ته نن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړېدو غوښتنه وکړه. هغه وویل امیر خان متقی له نړۍ وغوښتل چې د افغانستان د بې ثباتۍ په برخه کې د پانګونې پر ځای په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره پانګونه وکړي، خو هغه دا ونه ویل چې کوم هیواد په افغانستان کې د بې ثباتۍ د راوستلو لپاره پانګونه کوي. امیر خان متقی له امریکا هم وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې پانګه آزاده کړي او تر خوا یې په افغانستان لګیدلي بندیزونه پای ته ورسوي. خو دې غوښتنې د امریکا ځواب روښانه دی، او هغه دا چې موده وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویان نیچ پایس وویل د افغانستان پانګه طالبانو ته نه بلکې افغان ملت ته سپاري. امیر خان متقی په خپلو خبرو کې تر ډیره د طالبانو د اوسنی رژیم په لاسته راوړنو وغږید. امنیتي خو بال د سیاسي اختلاف د حل خبره یې وکړه او تر خوا یې وویل چې 10 میلیونه افغان ماشومان زده کړو ته ځي. هغه داسې مهال دا دعوه کوي چې داعش ډلې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان بیلابیلې سیمې تر برید لاندې راوستي. تر خوا یې د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ تحریک په نوم دوو بنسټونو د دوی ضد جګړه پیل کړي، او تر خوا یې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي. د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرانس کې د شلو هیوادونو او مؤسسو استازو ګډون کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د تاشکند په غونډه کې چې د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو پکې برخه اخیستې ده، د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې له نړیوالو سره د ښه تعامل هیله لري او غواړي چې له نړیوالو سره ښه روابط وساتي او وی لري. د همدې کانفرنس په ارتباط زما همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو د کتونکو یاسر احمدزی نظر اخیستی دی، د نظر سره شریکو.
ګټې ډېرې کېدلی سوای، خو په شرط چې په هغه شکل چې د کانفرانس هغه غوښتنې دي او اساس دی په هغه شکل طالبانو هم آمادګي درلودی، اما متاسفانه چې د هغه کامل آمادګۍ سره طالبان نه دي ورغلي، سره له دې چې د موضوع هغه اصلي برخه د افغانستان موضوع ده. اما د افغانستان په استازي توپ چې څوک ځي هغوی خپله کورنۍ دنده هغه څه چې نړیوال او حتی دننه کور دننه خپل وګړي ترېنه غواړي هغه څه یې نه دي کړي. نو په داسې یو حالت کې فکر ما چې افغانستان لپاره به هغومره ګټه چې کمه پې کېږي وي. نړۍ همیشه کوشش کوي چې خپل منافع د نړۍ هر هیواد د خپل منافع او پرانا کې نور هیوادونو سره همیش عمل لري، د هغوی سره روابط
ساتي. او دا احمد زاسب فکر کوي کومه کورنۍ دند طالبانو باید کړي وي او بیا د کانفرنس ته ورغلي وي.
ډیر وړ وړ مسایل دي. افغانستان کې د کور دننه لا خپل وګړي د طالبانو څخه رضایت نه لري، هغه څه چې د دوی حق او حقوق دي هغه ته دوی لاسرسی نه لري او مخه نیول کیږي. د بیلګې په توګه د تعلیم موضوع، د بیلګې په توګه فقر، د فقر د منځه وړل صرف په دې نه شو چې طالبانو افغانستان کې مثلا امنیت راوستی. د امنیت د نشتون لامل پخوا هم طالبانو، ځکه هغه وخت طالبانو چې د افغان حکومت سره جنګېده، نو اوس به څوک وي چې بېرته وجنګېږي؟ سره له دې چې اوس په امنیتي برخه کې واړه واړه خنډونه مهمه موضوع دا ده.
احمد زای صاحب، د منځنۍ آسیا هیوادونه هم د افغانستان په اړه اندېښمن دي، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې په دې وروستیو کې د افغانستان له خاورې پرې داعش توغندي هم وویشتل. طالبان وایي چې له غونډې به اقتصادي لاسته راوړنې ولري، اما فکر نه کوي چې منځنۍ آسیا هیوادونه به خپل غم خوري د خپل امنیت ضمانتونه به له طالبانو واخلي؟
ما همدغه اشاره درکړه چې هر هیواد د خپلې نافې لپاره په دې هیواد په دې ناستې کې به وغږېږي او تمه به تېنه لري. طالبانو ته په دې خاطر چې په داسې یو حالت کې همغه د اوبه وړې موضوع ده چې هر شي تلاته چې طالبان هم هرې وړې او غټې ناستې ته ستر داسې یو شي پسته کې سترګه ګوري چې د ده نه به دوی غټه لاسته راوړنه ولري. حال دا چې هسې نه ده، نړۍ لپاره خپل مشکلات مهمه دي. د دې پر ځای چې طالبانو د رسمیت پېژندنه او یا په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا موضوعاتو ته هغوی ډېره پاملرنه وکړي، او دغه حالات چې کوم طالبان اوس پرې روان دي زه فکر نه کوم بلکې نړۍ بلا له چیلنجونو سره او له هغه ننګونو سره مخ کی چې همدا اوسې اندېښنې لري.
بله، او احمد زی صاحب، تاسو رسمیت پیژندنې ته اشاره وکړه، دغه د طالبانو یو کال پوره کیږي، لا هم یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه ډول غونډو ته د طالبانو بلل او هلته یې د پلاوي بدرګه، فکر نه کوئ چې د تعامل نښې نښانې دي که رسمي رسمیت پیژندنه نه وي؟
نښې نښانې تر یو کچه کیدلای سي، اما په مجموع دا هغه ترخه ظاهر دي چې نړیوالې د مجبوریت له مخې یو ګوټ کوي، ځکه چې په بعضې مسایلو کې چې بدیل نه وي، په هغسې حالاتو کې دوی مجبوره دي د طالبانو سره یا نورو ډلو ټپلو سره ناستې ولاړې ولري. اما که چیرې طالبان هغه غوښتنې چې د نړیوالو دي او خپله د افغانانو دي دا یې پر ځای کړي وای، بیا به واقعا د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره دا ډېر یو ستر ګام و.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشت سیاسي چارو کتونکی یاسر احمد سی، د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف نن د روسي تاس اژانس ته د تاشکند کنفرانس په ترڅ کې وویل چې طالبان باید د نړیوالو متحد ژغ ته غوږ کېږدي. نړیوال غواړي چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې اقتصادي خبرونه هم در سره شریکو. څو دقیقې وروسته د پاکستان د دینی عالمانو یوه ډله له پاکستاني طالبانو سره د خبرو په هدف کابل ته رسیدلې ده. د دې ډلې مشري د کراچۍ مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني کوي، چې ویل کېږي چې افغان او پاکستاني طالبان دواړه ډېر درناوی ورته لري. له دې مخکې هم ورته پلاوی چې دیني علما، قومي مشران او پاکستاني پوځیان پکې وو، له پاکستاني طالبانو سره د سولې په هدف کابل ته تللي وو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستان د دینی عالمانو یو اتلس کسیز پلاوی پرون کابل ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان د پاکستاني سرچینو له قوله د پلاوی د ترکیب په اړه وایي،
اتلس د دې غړي دي او په اتلسو کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزي، د هغې یو وزیر هم پکې دی چې کوم د پاکستان سرحدونه او ریاستونو وزارت ورته وي، سفران داغه طلحه محمود په نامه باندې وزیر هم پکې دی. او دې سره سره پدې کې د اکوڑا خټک چې کوم جامع حقانیه ده، داغه مولوی انوار الحق هم پکې دی.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو د دې راپور د جوړېدو تر وخته کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د اهدافو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تېر کال په دوبي کې د ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو حملې په پاکستان کې زور واخیست. پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د ډېره نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت پر ضد په جګړه کې له افغان طالبانو سره همکاري کوله. د پاکستاني چارواکو، پوځیانو او د قومي او مذهبي مشرانو په ګډون پلاوی له دې مخکې هم له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وو. د دې خبرو په وروستي پړاو کې چې د غبرګول میاشتې په نیمایي کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې ترسره شو، پاکستاني طالبانو د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره اوربند نامعلوم وخت لپاره تمدید کړ. خو ښکاري چې د اوربند اساسي شرایطو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، او اسلام آباد غواړي دې هدف ته د رسیدو لپاره د دیني عالمانو له نفوذ څخه کار واخلي. د پاکستاني طالبانو یوه اساسي غوښتنه دا ده چې قبایلي سیمې د بیرته خپل پخوانی موقف ته وګرځول شي، یعنی د خیبر پختونخوا د ایالت برخه دي نه وي. ټي ټي پي دا هم غواړي چې ټول بندیان خوشي شي، په ملکن سیمه کې اسلامي شریعت نافذ شي او د پاکستان پوځ له قبایلي سیمو ووزي. څارونکو په دې باور دي چې په اوسني وضعیت کې ښایي د دې ټولو غوښتنو منل د اسلام آباد لپاره ډېر ستونزمن کار وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بریتانیا د اوکراین پر اوډیسه شهر د روسیې د شنبې د ورځې د بریټ پاړه وایي چې په دغه بریټ کې هغه پوځي هدفونه چې ماسکو یې ادعا کړې وه نه دي په نقشه شوي. ماسکو ویلي وو چې په دغه بریټ کې د اوکراین پوځي تاسیسات او د دې هېواد د سمندري پوځ د قسمې یوه بیړۍ په نقشه کړې وو. نور د نوریاس نوري پوره پورک.
بریتانیا وایي د دې هیڅ نښه نشته چې د تور سمندرګي په غاړه پروت د اډیسه په بندر کې په هغه ځای کې دي چې روسیې د تېرې شنبې په ورځ ور باندې برید وکړ. د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او د کشتیو ضد توغندي زیرمه شوي وو. دا د کرملین له هغې ادعا سره په تضاد کې دي چې ویلي و د مزایلو په دغه برید کې د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او پوځي تاسیسات په نښه کړي وو. دغه برید یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیه او اوکراین ملګري ملتونه او ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه یوې موافقې ته رسېدلي وو. د دغې موافقې په ترلاسه کېدو سره دا هیلې زیاتې شوې وې چې ښایي په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکراین له جګړې سره یې بیې ډېرې اوچتې شوې پای ته ورسېږي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، جوارو او د لمر مخي ګلانو د غوړو یو لوی صادرونکی دی چې د روسیې د یرغل او پر کښتیو د بندیز له امله له بندرونو دغه صادرات درېدلی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخارو وړمه ورځ د مزایلو د دغه برید پخلی کړی و، خو ادعا یې کړې وه چې دوی په دغه برید کې د اوکراین پوځي تاسیسات او د دې هیواد د سمندري پوځ د ګزمې یوه بیړۍ له منځه وړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبري بولټن کې ویلي چې د دې هیڅ نښه نه وه چې پر هغه ځای چې روسي مزایل ویشتي هلته د پوځي هدفونه په نښه شوي وي. د بریتانیا استخباراتو وویل پر ادیسبه روسي دغه برید ښایي د دې لپاره کړی وي چې موسکو په غالب ګمان دې نتیجې ته رسېدلی چې د اوکراین د کښتیو ضد مسایلو وړتیا پر ادیسه بندري ښار د روسیې د بریدونو د مخنیوي لپاره یو اساسي ګواښ ګڼي. د بریتانیا استخباراتو دغه راز ویلي چې دې ته په پام چې روسیه د دې ډېره وړتیا نه لري چې د تور سمندرګي په غاړه په دې بندري ښار بریدونه وکړي، په ټوله کې د حملو پر پلان د پام وړ اغیز کړی دی. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې روسیه دې ته لومړیتوب ورکوي چې د اوکراین د کښتیو ضد وړتیاوې له منځه یوسي یا یې کمزوري کړي، خو په هر صورت دا هیواد د هدفونو په نښه کولو کې له ستونزو سره ځکه مخامخ دی چې استخبارات یې زاړه دي، پلانونه یې کمزوري او د عملیاتو لپاره له پاسه د لاندې پرېکړې کېږي. پر اوکراین د روسیې یرغل پرون دوشنبه 15 میاشتې ته داخل شوی او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرۍ پرون وویل چې د اوکراین په جګړه کې 5,210 ولسي وګړي وژل شوي او د ټپیانو شمیر له 2,000 تنو اوښتی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
فیسبوک ادارې د طالبانو په حکومت د فیسبوک او انستګرام باندې بندي کړې دي.
موږ ورته ویل شو چې یو سیاسي فشار هم دی. لبل اخوا امارت اسلامی افغانستان یعنی اوسنی نظام ته اړین او ضروری دا دی چې هغه آرټیکل 19 ته چې د بیان ازادي دی هغه ته باید د احترام په سترګو وګوري.
ما بیان د ازادي شعار ته بدرګه کاوه او زمزم کاوه او د نورو ملتونو لپاره یو ښکلی او ښایسته شی واله، ولې نن متاسفانه د هغوی له طرفه څخه د یو ملت غږ خاموشه کېږي چې د میلیونونو خلکو غږ وو او د یو نظام تر چتر لاندې په ټولو معیارونو او اصولو باندې برابر نشرات درلودل.
د فیسبوک او انستګرام د بندیدو په اړه چې د طالبانو پر ادارې دغه دواړه بند کړي دي، تر دولسمه په جو وروسته بحث اوریدلی شي. خو اوس اقتصادي خبر.
هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د طالبانو له حکومت سره د توافق په نتیجه کې به په دریو ګمرکونو کې د تیلو بند پاتې ټانکرونه آزاد او بازار ته دننه شي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان الیاس نیازی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د ګمرکونو اداري نورم او استاندارد اداري او سوداګرۍ وزارت د یادې خونې له مسؤلانو سره په لیدنه کې توافق کړی چې د تورغونډۍ، اقینی او اسلام قلعه په بندرونو کې پر تیلو بار 800 ولاړ ټانکرونو ته به اجازه ورکړي چې ښار ته دننه شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونې د معلوماتو پر بنسټ یاد 800 ټانکرونه له تیرو دوو میاشتو راهیسې د اسنادو د طی مراحل او د تیلو د کیفیت د ټاکلو په هدف درول شوي وو. د یادو ټانکرونو په ازادېدو سره به 45 زره ټنه ګاز او تیل د افغانستان بازارونو ته وړاندې شي. په هلمند ولایت کې له لسګونه بزګرو سره د سویابینو د کر د دودیدو په هدف مرسته وشوه. د هلمند ولایت کرنی ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د تغذی او زده کړو نړیوالې موسسې یا NEI په مالی مرسته د یاد ولایت په څلورو ولسوالیو کې له 300 بزګرو سره د سویابینو د استا شوي تخمونو توري او سپینې سرې مرسته وشوه. د تغذی او زده کړو موسسې د سویابینو د کرنې او ساتنې په برخه کې یادو 300 بزګرو ته روزنه هم ورکړې او تاکر شوی لکرهنیو سوزمکو څخه د سویابینو راټول شوی حاصلات هم همدا موسسه له بزګرو پیری. سویابین له 2003 میلادي کال راهیسه په هلمند ولایت کې دود دي او یاد ولایت د سویابینو لپاره مناسبه کرهنیزه سیمه بلل کیږي. سویابین بشپړه پروتینی او مغذي مواد او د کورنیو پر روغتیا کې په ځانګړي ډول د ماشومانو د خوارځواکۍ په مخنیوي کې رغنده رول لري. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نوی افغانۍ، یو یورو یو نوی افغانۍ او اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل شپږ افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ څلوېښت پوله، زر هندۍ کلدارې یو زرو څلوېښت افغانۍ، زر پاکستاني کلدارې درې سوه اتیا افغانۍ او زر ایراني تومانه دوه افغانۍ او نهه پوله.
خبرونو ور آخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تاسو غاڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسد الله الدین کتن اورته کوي.
نیکای جاپانی ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو له ډاډګرنې سره سره په افغانستان کې اقلیتونه خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د ورځپاڼې په لیکنه پر اقلیتونو د بریدونو لړۍ یو ځل بیا له تېرې اپریل میاشتې راهیسې پیل شوې چې پایله کې یې د شیعه مذهبو او صوفیانو په ګډون سلګونه ملکیان هدف ګرځول شوي دي. په لیکنه کې د تېرې جون میاشتې په اتلسمه نیټه د افغان سیکانو پر ګردوارې خونړي برید ته هم اشاره شوې او دا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر دغو اقلیتونو لومړنی برید یاد شوی دی. په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د اکثرو بریدونو پرا د اسلامي دولت سخت دریځه ډلې یا داعش منلې ده. نیکای ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د سیکانو ټولنه سره له دې چې د دوی د امنیت لپاره د طالبانو د هڅو مننه کوي، خو د لیکوال په ټکو دغه لګکي لا هم ځان خوندي نه احساسوي. د غزنی یو اوسیدونکي ګورنام سنگ ورځپاڼې ته ویلي د دوی پر درمسال له برید وروسته دوی د تاوتریخوالي احساس وکړ او اوس په معبد کې هم ځان خوندي نه ګڼي. له استرالیا خبریدونکو انلاین کرکټ ډاټ کام خبرونه د افغانستان د کرکټ د نوي روزونکو جاناتان تروت د ګمارنې خبر ورکړی دی. خبرونه د افغانستان د کرکټ بورډ په حواله لیکلي چې تروت به چې د انګلستان مخکینی توپ وهونکی پاتې شوی، راتلونکي میاشت او د افغانستان او ایرلند له سیالۍ سره هممهاله دا مسؤلیت پر غاړه واخلي. جاناتان تروت هم ویلي چې له دې فرصته ډیر خوښ شوی او تمه لري چې ژر د نړۍ په کچه له شور او زوګه ډاک ټیم سره یو ځای شي. یو څلوېښت کلن تروت په جنوبی افریقا کې پیدا شوی او په 2015 کال کې له مسلکي کرکټ تر استعفا مخکې 250 ټیسټ لوبې کړې دي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اګست په نهمه نیټه له آیرلند سره یو لوبلړۍ پیل کړي. په دې سیالیو کې 15 اوریزه لوبې پلان شوې دي.
د کندهار د وی جګړې ځپلې ولسوالۍ پنجوایی په یوه لرې پرته سیمه کې یعنی تلکان کې دوه ځوانانو د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره په شخصي لګښت یو ښوونیز مرکز جوړ کړی دی چې نږدې 500 تنه زده کوونکو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. د دغه مرکز مسؤولان وایي اوس مهال یوازې یو ټولګی لري چې نجونو او هلکانو ته بغدادي قاعده، حساب او پښتو لیک لوست تدریس شي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار د پنجبای ولسوالۍ په لیرې پرته سیمه تلوکان کې په شخصي لګښت جوړ شوی لومړنی ښوونیز مرکز دی چې نږدې 500 نجونو او هلکانو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. په دغه ښوونیز مرکز کې زده کوونکو ته قرطاسیا او کتابونه مفت ورکول شوي او د دوو ښوونکو په مټ په یوه ټولګي کې انجونو او هلکانو ته بغدادي قاعده، حساب او پښتو لیک لوست تدریسېږي. دلته په زده کړو بوخت زده کوونکي وایي لومړی ځل دی زده کړې کوي او اوس خپل راتلونکي ته هیلې لري.
معلومه جمال دی موږ په خپل مکتب نه ویلي اوس دا مکتب شروع سو موږ ډېر خوشحاله یو. موږ کتابچه او قلمان هر څه راکړي موږ ته سبقر د مفند خور از زور یو معلم صبر ته ورار دی یو کاری صاحب دی سپاره او دا بده کار شخط شم.
زما نو سونا ده په خا مکتب نه کلم وس رسم ز ډیر خوشاله ما یو کاری صبر ته ورار دی یو معلم صاحب دی سبقان ته وای ز ډیر خوشاله.
په دې سیمه کې د دې یوازنی کوچنی ښوونیز مرکز مالی لګښت د یو بهر میشت افغان لخوا ورکول کیږي. نقیب الله اسحاق چې د دې ښوونیز مرکز اداري چارې مختوړي وایي په دې سیمه کې هیڅ ښوونځی نشته او د سیمې ټول ماشومان له زده کړو بې برخې وه. دی وای هڅه کوي چې یاد مرکز په شونځي بدل کړي.
دلته په ډیر کلونو کې دوی ته د زده کړو زمینه نه برابر شوې ده. هغه سیمه ده چې تر ډېره پورې جنگ او جګړو ځپلې ده. خلک یې سره بې ځای شوي دي او زیاته برخه د کډوالۍ په برخه کې تیر شوي دي. اوس لپاره چې دلته امن راغلی دی نو ما هم تقریبا څلور نیم میاشت کېږي چې دا ټولګي جوړ کړی او زه غواړم چې ادامه ورکړم. زما هڅه دا ده چې دلته یو دوامداره د زده کړو مرکز جوړ شي ترڅو زموږ د سیمې خلک زموږ د دغه ټولنې خلک چې جګړو ځپلي دي خلک یې بې ځای شوي دي هغوی استفاده وڅکوي.
په دې لرې پرته سیمه کې په تیرو دوو لسیزو کې زیاتې جګړې سوي او خلک یې نورو سیمو ته بې ځای سوي وه. د سیمې خلک دغه ښوونیز مرکز د خپلو ماشومانو لپاره یو طلایي چانس بولي، خو د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی او نورو لرې پرتو سیمو ښوونځي خلاص کړي. محمد غوث او نظر محمد:
په دې خوشاله یم چې مؤمنانو د نجونو ګرد تعلیم یافته سي او د خپل د مور او د پلار عزت وساتي او ښه په دې د خپلو کورو د خپلو ښوونځي ته راځي. د حکومت څخه مغوښتنه دا ده چې دوی موږ ته نور ښوونځي راجوړ کړي، دغه رسمي کې د کلویې کې نه ده، د یو کال چې دوی خپل تعلیم او درس زده کړي هغه د یو کال لپاره یا د یو معنا د نیم کال لپاره ازادي چې بس خپل درسونه
دون د خوشالن چې بالکل بیخي ډیر خوشالن. ولی په دې چې د مؤمنان مونږ کې په سیواد برابر پر او کار برابر سی وروره د حکومت نو هغه غوښتنه ده چې څنګه راته جوړه کې بل راته جوړه کې بل راته جوړه کې.
د کندهار د پوهنې ریاست د زده کړو په برخه کې دغه ډول حادثستای خو زیاتوي چې د دوی هڅه هم ده چې په هغو سیمو کې دینی مدرسې او ښوونځي جوړ کړي چې تر دې وړاندې ماشومان پکښې له زده کړو محروم وو. د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي:
او موږ هم انشاءالله دا کوشش روان کړی دی. دا اوس هم ځینې ټیمونه مو هلته په ځینو لری ولسوالیو کې په کار اخته دي. کوشش کوو چې هلته دیني ادارې ورته جوړې کړو، تعلیمي ادارې ورته فعال کړو د خیر سره.
په کندهار ښار او ولسوالیو کې پر داسې مهال د یو شمېر ځوانانو لخوا په رضاکارانه ډول د محلي ټولګیو د جوړېدو خبره کېږي چې لا هم په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د کندهار اوسېدونکي د زده کړو په برخه کې د طالبانو له حکومت څخه د اساسي کار غوښتنه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل:
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص:
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته:
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوسمه ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسیدلی پیغامونه:
سپین بولک پر دروازه باندې هم غنم روان دي، هم چیل روان دي. طالبان مشران چې درواغ نه وای چې موږ راګرځولې، چای نه چې راګرځولې، ټول روان دي. هم غنم روان دي، هم چیل روان دي، هر څه مو روان دي. وړې وو شان ته دوه نه ګرانجی په کندهار ولایت کې چې بخې ډېر ګرانجی او ګرد غوړی مو اکثره پاکستان ته روان دي. نو زما د مشرانو طالبانو سم دا هیله دا جره وګرځي درواغ نه وای چې موږ ګرځولې چې موږ ته تدابیر نیولې چې چي څوک ناری دا مخبل دیدله چې کانټینران او مزداوی د غنم ډکیا وشتلې او چيله وشتلې هغه خواته پاکستان ته زور ته ولاړم چې وشتلې دا هیڅ بنجز نه وبنجل لګولې.
سلام علیکم، سید محمد احمد هلمن ولایت څخه. دا هلمن ولایت کلی بس پسیم کې چې کوم سروي دا اوس مسیه د خاصه خسوی دا ورور او مایوب او خوارته کاټ نور کو کیږي ګرد یا پرندوالی باندې یا پر ماماتوب او اکاتوب او خریتوب باندې ورور یا پر اخشیتو باندې کدی واسطه پکښه ورور څو کاټ ورکی کني نه دغه ورکی ورور مسکین در په در غریبان پات خان سړی ته ورکړو کیږي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته اولن السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. موږ په ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډیر کمزور دی. یو ده نه ده کشنکه بې سیم خده ده، ټلیفونان کار نه کوي.
زه اسمای مال د سب نمیاړی کنیولې. زه غواړم چې د عزیزو تک بازار چې تر دغه بټیګانو پورې خامه دی او یو موټر پرې نه شي کولی پر هتۍ پرې لاړ شي، او که چیرې دا سړک پوخ شي یو موټر وشي کولی پر هتۍ پرې تیر شي، نو هغه د موږ به ډېر خوشحاله شي. یوازې زما دا هیله نه، بلکې د ټولو کلیوانالو دا هیله ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې اونیز بحث لرو.